نو تراغلی ده
چند گفتم ما میشم 80 خریدم کیلوی 80
از مو کورته نگ دی یو کیلو گاز تر 110 افغانی پوری دی او ګری ډیر لار باید وو چې دل تراشو او سره باندې دکاندار یو کیلو گاز پاتیا افغانی پلوري ما سره مراد کړي خو وضعیت همدا شندوا مکړي په خدای سخته ده
دو بلند گاز پلورون کې بهاودین وای یو کیلو گاز په شپېته افغانی پیری
مونم صدر په مو سودو مې کړم په خطر
موږ له بازار هر کیلو گاز له شپېته نه تر 15 شپېته افغانی پورې پیرو د دکان او گازو دراوړلو کرایا هم شته موږ هم خوخیږو چې ارزان شي سو غوړی چې مشتری له لاس اور کړي
نسیم خان د برېښنا له پرچاوي او د گازو له لوړو بیې شکایت کوي د له حکومت غوړی چې د خلکو له حاله خبر شو بازار وساري
نه هوا صافه ده نه کوم بل شی دلته تور بازار جوړ شوی یو ګوری چې یو کیلو گاز په سل او بلې په 140 افغانۍ په بازار کې پلوري
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي سوداګرو ژمنه کړې چې د ګازو په بیو کې به کمی راشي خو د نفتو او ګازو اداره وایي سوداګر اوس هم د غیر قانوني ګټې لپاره قانون ماتوي او د خلکو له مجبوریت نه ناوړه استفاده کوي د دغه ادارې د عامه اړیکو مدیر معراج الدین آزادي راډیو ته وویل د ګازو د پلورلو کوم دوکانونه چې د ګازو د لوړو بیو له امله تړل شوي وو بیرته یې فعالیت پیل کړی دی
موږ دا ځل مکلف یو چې ګرځنده ټیمونه مو له پولیسو او څارنوالۍ نه مرسته وغواړي ځکه کله چې موږ یو دوکان تړلی بیرته یې فعالیت پیل کړی دی زموږ سوداګر دروغ وایي نه سخته لاره او نه هم بله بهانه لرو چې سوداګر پرې ګاز راوړي ګاز باید په پخوانۍ بیه په 250 افغانیو وپلورل شي
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې چې په زرګونو ټنه ګاز کابل ته واردېږي په بیو کې به یې هم کموالی راشي خو د نفتو او ګازو اداره وایي اوس هم دومره ګاز شته چې د کابل د اوسیدونکو اړتیا ځوابولی شي خو دا چې آزاد بازار نه څارل کیږي سوداګر او د ګازو پلورونکي په خپل سر عمل کوي او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکي هم نه دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیوي مجله په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم د مجلې په نننې غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه
مور پلار په چمبوږي دویم وبو په چتوي ته په مخارنه سي او دریم تر مزګره پورځي نه جار کوي ځکه دی وایي مسافر مله کور وته لیدنو خنډ شي
په هنر جاج کې ل سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو راځو ادبیاتو ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وي حق ته رسیدل
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی جوړ کړی مې لیکلې مې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واورې
څوک هم ترې تیر شوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واورې د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم زم ل شوق اسخ کول درزم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پل در رهنما په پلک دی نو هم دی دیګ دی پټی سترګي پټی خلی په نور پسې سیوریزي د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لانه نشپک کال وړاندې د جنوري په 12 منېټه لادی نړۍ وکوچید هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لوی کلا کې زیږیدله. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي، تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثره ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي. راځئ حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بخل روم دردنا چات بن وایم دزڑ حلونا ززا پم خادی زیڑی گلونا ززا پم خادی
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، ناامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی و سیدون که شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توی او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درای ور تر هغه قرآن شریف په وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانۍ ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوله په غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جمع ته وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه، او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ، او پوښتنه مر سره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده، البته په ټولو علومو کې څېړنه پایته کې نه ده، څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاذ کول ویل زه ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نو هغه یو بحث هم دا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه 4 ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان و، غټه پزه یې وه، چکن مخ یې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې پچې، ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده 4 ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالات او په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو زلاړ زه ولله ساعت وروسته بیرته راغلم سقراط ولاړ دی بحث کی نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی وی کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به یې ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی منجم هم وی یو سړی باید په طب هم پوهېدی یو سړی باید په ریاضي هم پوهېدی او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو ابتکار زیات و بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان وو. ورورو دا بشری قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتیږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتیږي. ورورو سهولتونه زیات شو دا لټیانې زیاتې شوې اوس تاسو که یو څوک متخصص لرې فرض کوو د ادبیاتو متخصص اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کمې برخې زمونږ منحصر شي راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو راځو ادبیاتو ته ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکېهمغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړې؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړې؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته، چې څنګه روان دی. موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و خاین و غدار و څو نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی، ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کړم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډۍ برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره در سمه، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی نه دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنو دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم، یو وخت کې یو چا یو کتاب را وژباړه. دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخ مرسه بحثونه. تاریخ مرسه حوالی راغستل شوې، نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب را ژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره ده چې اردو متن را وژباړي. کتاب یې ما ته ایډیټ دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخ مرسه بیلګې نیخ په نیغه تاریخ مرسه نه راواخله، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی. تاسو اوس دا دواړه راواخلئ، سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهیږئ چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنی د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله معنی د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هغه یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لور هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري کړو؟
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو، وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره هم ټرمپ چغې وهي، دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه، هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی، دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم. تاسو نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخېږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوي، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوي او احساس ته هم. ګورست هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی. پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم، دلته دا شی وایي. خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنی دا ده چې دی نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورئ، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوي، دی ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوي. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوي.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملي سندرې ووایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي.
هغه وی چې کله په لومړیو کې هنر ته مخه کړه لا غنو کورنۍ او مشکلات سره مخ وو، خو اوس کورنۍ پر ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندري وای. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږي
فنکار.
خاغلی سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوال ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینا، کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی، نو دغه مو نوې کار ده. او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره ده، یو خز ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی ان شاء الله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا یا نه ومه د سترګو وړاندې نه ومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول په لاندو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال تتل ناقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویل ته په کندوز کې مجوند کړای زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې، نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو. او د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده، او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او هنی وکړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې. او مهمه خبره کې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلې، او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نور سندرغاړو هم لمنګ روستا سندرې د ماشومان د زده کړې د پاره تعلیم پاکلو په حق لویلې. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم، او ټول دوستان ډېرې دوستان زموږ لارې تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسو وپوښتو چې تاسو د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلق موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتیا یاد کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه و چې د ناستې اغیزې په ما دا و د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا ویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لري، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لري؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ عام سیال دي، زما خوښیږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولدا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښیږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلې دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېره خلکو خوښه کړه. یعنې مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېرې سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې. هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته، نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبر خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار و. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه په توازن ټکي یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلي چې ستاسو سندرې نور خلک کاپي وایي، او دا مو ونه ویلي چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
بلې، او داسې مم کړي. ډېری بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمه، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي. پاکه یارانه سندره ډیری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې مو وایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه.
کرلی چنارونه، ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خو ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست. دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه داسې سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي، هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر وي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، له رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانان بیا د مینوال شومه،
جانان بیا د مینوال شومه. دا ډېر ښه
سندره، مطلب دا جانان بیا د مینوال
شعر دی، او سندره به واقعا ډېر ښکلی.
یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډېر ښکلی دا ستاسو شعر.
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، د ښایستونو په ګلبن کې غوټۍ شوې ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوې ده،
بل سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو که خپل یو شعر راته داسې په مکمل توګه باندې دکلمه کوي.
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلي دي. یو شعر به درته داسې ووایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دې داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سیده څوک به څه خوښوي، ډیری خوږې وي د آشنا خبرې،
د آشنا خبرې ډیری خوږې وي. او ډیره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپله څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسي رنګ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده هغه چې وي. نو هغه زما ډېر خوښیږي، او د ولس ډېر خوښیږي. موږ ولې خوښیږي چې ولس یې خوښوي.
بله. نو سید صاحب، زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه. یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه داده چې خپل پر رسنۍ کې تقریبا د اول ستل سو کال پر رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقی د چا سره سپتای یزي اورم په تخنیک کې، یا خپل مرکه کوم نو زه کدا اله داده چې پر رسنۍ کې پاتې شوم.
ا ډیر ښه، په لاندو کې تاسو اداره ته وایست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقي تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
ها bale نکم پلان نه چزل را ما او پراتلون کې کار کول دینو واقعتا قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه حمله
مینا په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیات مننه سید سیف چې موږ سره مبارک وکړه لا خپل قیمتي وخت موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړه مې صبر دین शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना लक पर हर में लदर दुनो सर मीना कड़े लक पर हर में लदर दुनो सर मीना कड़े दास्ता पचेर में स्ता गमुनो सर मीना कड़े दास्ता पचेर में स्ता गमुनो सर मीना कड़े मा खुद हर वक्त यादुनो सर मीना कड़े
تاسی ازادي رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي واره رسیدلې نن زموږ همکاره فریبا ظاهر د زرپاڼي یو بل زرینه پاڼه راخلی په دغه پاڼه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکه واورو زرپاڼه
چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تترناته تمسوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکښې څه دي او څوک دي چې نه یې پېژنې څه به درته وایي څوک هم ترې تېر شوم له ځنګل سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې سېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولې وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکړم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک راښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی راووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدی دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی وو مخامخ لاس ونیو او ویل دا غنری لارونیسه دا سیخه کوز کلیته پوری وتله دی وکړید څو ګام وړاندې په لاړه کې ورکسو لاړه ټیټه سوی وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته
د پښتو غزل یوې وتلې څیرې اروښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لاره سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسې ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، له لرې راڼه لمر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هره ساه کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده. جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
ترتاو بزان ور پوره ونخلو ترتاو بزان ور پوره ونخلو لمن تندی آخر لگار دجوندم لمن تندی آخر لگار Let me love.